السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلی 15 او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅې په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو په یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سیټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لیږدول شوي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د وږي 15 نوی تعلیمي کال پیلېږي. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزي پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې پکې 502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالۍ شي نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15-1 په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبې په ورځ له کویت څخه شکست خوړلی و. تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د رواني سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربهتوب پیل شي. یونیسف یاد ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی یې ورته مخه اټکل کړی وو. یونیسف پرون وویل چې 1,970,000 ماشومانو ته یې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړی دی. یونیسف دا کمپاین وروسته تر دې شروع کړ چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR او د ایټالیا سمندرغاړي ځواکونو پرنو ویل داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 40 کډوال په مدیترانې کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته تري تم شوي. ایټالیایي ژغورونکو ویلي چې 9 کډوال یې چې د سوریې دي ژغورلي دي. UNHCR د دې ژغورل شوو کډوالو روغتیایي وضعیت نازک ښودلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي. عام خلک هم له دې موضوع سر ټکوي.
خلک لیدلې دي نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې موږ ته چای نه دی رسېدلی.
په ګرمسیرو ولایتونو کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیا وایي
تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال کوم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت لخوا څخه ماته اجازه نه راکول کېږي. زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. موږ ډېر زیات خواشینی یو.
کابل کې د دوشنبه ورځې له خنړی برید دا د درې ورځې وشوې، خو لا یې هم د مرګ ژوبل شمېرې زده او نقیزې دي. افغانستان کې پر پاسپورټ سربېره د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي هم د بهیر له پڅوالي شکایت لري.
دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سرپناه ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشریاتو په چارو کې درې اویا پسلو کې مداخله د طالبانو له لورې شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر لیف پاڼه کې خپور کړ، ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به یې حساس معلومات غوښتل، کله به یې د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به یې هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش یاسیګر هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاته په تماج کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې موږ ته چای نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې زموږ غږ د غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې دغه زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا سش میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان که دا وړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لورې ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن پنځمبه د سمبولې یوګي په 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولای ښوونځیو ته دوام ورکړي. دغه نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له ژور خفګان او مایوسۍ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند اوسیدونکي په لوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغه شوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه وه. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې له امله یې سختې خواشینې او مایوسه دي.
څرنګه چې زه تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال اووم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خوا څخه ماتې اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سنف پورې ویلي او چا در اتم سنف پورې ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نورې لوړې زده کړې هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خوښي نه دي، زموږ یو ورور نشته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نورې لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي، موږ ډېر زیات خوښي نه یو.
د پلوشې مور زهره چې خپل هم یو ښوونکې د وایي غواړي لورې ښوونځي ته ولاړ سي او خپل راتلونکی جوړ کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه سي، هیلې ټولې ماتې سوي دي، نسي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندیزونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاصې سي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاصې کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټرې د جوړېدو هیله یې لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ دکه یو کال تېره سوې ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تېره سوې ده لکه زه چې په یو زندان کې یم او څلور دیواله یم، پر ما باندې تړلي او دروازه نه لري دا څلور دیواله. زما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا سوې ده، یو ډېر افسردګي احساس ماته پیدا سوې دي. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلا هغو ته یو قبر کړل دي او هغه مې پیشکې شخ کړي دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغسې زما مور و پلار ما له وخت پته د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم، د خیر سره خپل هیوادوالو ته به مرسته یو کومک ورسوم. او همدغسې زما مور و پلار ډېر ارزو ډېره توقع درلودله چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي ښوونځي کې ښوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لوی پانګه بولي او وایي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو ښوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد یم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساینسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د سو کالون راهیسې موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس له هغه نور شاګردان ته د زده کړې حق نه ورکول کېږي، چې متاسفانه دا یو ډېر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم د یو رڼا په څېر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واک ته رسیدو وروسته لومړی لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته لتګ هم راوګرځولې. طالب مقاماتو د نجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتي بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال غبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو خبری مجلې ته غوږ یی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي او د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیرې دوشنبه ورځې برید غندلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیری کرندیکر په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته په پښتو او دري ژبو لیکلي چې د کابل شار د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبې د ورځې ترهګریز برید د یو ډارن او کرغیړن عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا هم لیکي چې هیله منده یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری برید د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري برید کې لږ تر لږه شپاړس څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد اوشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو تر څنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شغ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ خاک له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د جماعتونو له ملا امامانو یې غوښتي چې د منبر له لارې د هغوی د مشر حکمونه تبلیغ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونه بلل شوي. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له ملا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د څوارلسو ولسوالیو د جماعتانو له ملا امامانو سره ترسره شوې ده. همداراز د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جار لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه او سپارښتنه په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر ملا امامانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسائل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دې سره د ښه سلوک موضوع وي. د مثال لا خو یو اسلامي نظام دی، د دې باید ملاتړ وسي، همکاري وسي، ښه غلاست وویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه درېږي. پر دغه مسایلو باندې په زیاترو مسجدونو کې تر ډېره پرې دغه اجنډا وي د اجاوقاف ریاست لخوا خور کول کیږي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیر محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې امامان د نورو مسایلو تر څنګ د نارینه او د ګیرې د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته ویناوې کوي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنې کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهیان المنکر له وزارتونو څخه ونخلي.
د جماعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپله باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا له اندېښنې هم خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ځانمرګي برید نه وروسته امریکایي ځواکونو د داعش په اړه باندې اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنایي تذکرو په ویش کې له ځنډ او خنډ نه شکایتونه کوي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کېږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نه توانېږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پېژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمېنې ته راځي څو پېژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسېدونکی وعید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي، هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. دغې تر څنګ هغه دلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولای چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسېدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نوې به د جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ په ژانپاڼه قیمته شوې. د پس توضیح خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کېږي. یعنی دا ډېر غټ تفاوت دی پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسېدونکی طارق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او یا دغه د زیږیدو په نېټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کلتي امراسي، نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په 100 نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټ مرحله طی کېږي، مجبور است لس ورځې تیرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سیشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د برېښنایي پېژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پېژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو 100 مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند 2 ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
آزادي اوریدونکو د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه خپاره شي روسای راپور راخلو په کابل کې د تیرې دوشنبه ورځې له ځانمرګ برید وروسته امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش ډله لا هم فعاله ده خو دوی به په وړاندې چپه خوله پاته نشي.
په کابل کې له وروستي ځانمرګ برید وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پنټاګون ویاند جنرال پت رایډر ویلي چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په درېیمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به یې د ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حمله او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې مو وویل د سوریې پر وړاندې داعش لا هم ګواښ دی که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولی شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې ورځ په کابل کې د لویې څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته انتحاري حمله وشوه او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
د سیمې د نامنۍ دپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کېږي، اکمالیږي او دغه جنګ به پراخیږي. دا جنګ به تر آسیا میانه به رسول کېږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کېږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کېږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی خو یو شمېر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په دوی افغانۍ و، اوس یې په دولس نیمې افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتر د پخوا په رقم کې.
رحمت الله وبرکاتہ. د آزاد رادیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. والسلام.
السلام علیکم مر ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاید یو راوستي دا مټوانان ورور د مالا بس ڈاکسن مٹر یا بل مٹر مالا ترنا نفارا پنځه پښتان کې څلور په باډی کې تر د غرور بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده یا دوه نیم سو افغانۍ کړی ده د یو ځای ستر بل ځای پورې ورور ده موږ ټول هغه شی جوړې ستاسو موږ پیغام طالبانو لوړ پوړ چارواکو
ستاسو پیغام ستاسو نظر